نمشال لیدیو دی پا پختونخوا کی ده غرمه دولس بجی شوی دی شاهین بونیره ما تاست پا ده غیوه ساتا خبری گره که هر کلی وی ما پا خبرونه که ده پاکستان افغانستان سیمه اونلین ده تا پا مهم موضوعاتو بانده راپورونو و تفسیره اولانده که خو رومبی ده سیمه اونلین ده چار نزان خبرو او ده احمد شاه زمینه ده دی وقت خبرونه او
لمړی د مهم خبرنو سرټکی په چمن کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پر لټ نن پر 15 ورځ هم روان دي. په خیبر کې یوې امنیتي پوسټې ځانمرګي برید کې درې سرتیری زخمی شوي دي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي غزې ته د مرستو رسولو لپاره د سمدستي بشري اور بند غوښتنه کړې ده. اوس د خبرون تفصیل د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پر لټ نن پر 15 ورځ هم روان دي. د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو دا پر لټ د اکتوبر پر 28 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پنډیانو مشر غوسلان نن مشال رډیو ټول چې د پاسپورت او ویزې په لازمي کېدو سره به د سیمې زرګونه کسان بیروزګار سي.
موږ دراسه د پرلت نه پورته کوو چې موږ د پاسپورت مطالبه منلې نه واپس نه اخیستې. موږ په یو صورت پاسپورت دلته نه منو. زموږ دلته په چمن کې نه بل روزګار شته نه بل کارخانه شته. زموږ روزګار د بارډر سره مسلې کوي. زموږ په عربونو پیسې په بارډر کې فساو دي.
بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اسکزی پرون مشال رادیو ته وویل چې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط ایښی دی. نوموړي زیاته کړه چې له پرلتوالو سره خبرې روانې دي او هیله من دی چې یو نتیجې ته به ورسیږي. دا تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټول بې اسناد بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی چې له هغه هیواده ووځي. حکومت ویلي چې تر هغه وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورټ او ویزا کوي. د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی. پرون درالپنډۍ د کمشنر لیاقت علي چټا په مشرۍ سوي غونډه کې پریکړه وسوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیږلو وړاندې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې درالپنډۍ ډیویژن په شپږو ضلعو راولپنډۍ، اټک، چکوال، جهلم، مري او تلګنګ کې شاوخوا 24,000 بی اسناد افغان کډوال ژوند کوي. تر دې وړاندې پېښور ډیویژن کمشنر هم د نارجستر افغان کډوال لپاره د ارزی کیمپونو جوړولو امر کړی و. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستانه د لکونو افغانانو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچرډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال زیاته کړه له ګڼو هغو افغانانو سره یې نږدې خبرې کړي چې د ځورونو، ناقانون نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري. افغان هنرمندان له پاکستان د هغوی د ایستلو پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی دی. پرون د دوو مدني ټولنو، مفکوري او هنري ټولنې په مرسته جمع کړی دی درخواست کې غوښتنه شوې چې افغان هنرمندان له پاکستان په زور نه ایستل کیږي، ځکه په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر ورپېښ دی. د افغان هنرمندان وکیل ممتاز خان مشال رادیو ته ویلي چې افغان هنرمندان د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې یونیسا سره راجستر دي، نو د هموغو اسنادو پر بنیاد د هغوی په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. تر دې وړاندې هنري ټولنې او مفکورې هم په پېښور هایکورټ کې یو درخواست جمع کړی و چې پکې د افغان هنرمندانو د نه ځورولو او په پاکستان کې د هغوی د اوسېدو غوښتنه کړې وه. په خیبر قبایلي ضلع کې نن پر یو امنیتي پوسټه ځانمرګي برید کې درې سرتیری ژوبل شوي دي. په سیمه کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نوم خبرول په شرط نن مشال اړیو ته وویل چې په تیرا کاخیل سروزی کې پر یو امنیتي پوسټه د یو ګاډ په واسطه نن ځانمرګي برید وسو. چارواکي زیاته کړې چې پر پوسټه د معمول تلاشي عمل روانو چې په ګاډي کې سپور ځانمرګي بریدګر خپل ګاډي ورنږدې کړ او ځان پورې تړلي بارودي موادو ته چاودنه ورکړه. په چاودنه کې امنیتي پوستې ته زیان اوښتی او هلته موجود درې سرتیري ژوبل شوي دي. تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او پلټنې روانې دي. تر دې دمه د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په غزه کې د اسرایلو د بریدونو پر مهال له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې تور پورې کړی او هلته یې د مرستو رسولو لپاره د سمدستي بشیر اور بند غوښتنه کړې ده. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې د وینا پر مهال ګوتریش د رفاه له لارې غزې ته د درو مرستندوی کاروانونو د تیرېدو هرکلی وکړ خو ویل چې دا د اړتیا په سمندر کې د مرستو یو څاڅکی دی. د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون لوړ پوړي ډیپلوماټان ګډون کوي. بلینکن مخکې د اوربند غوښتنه کړې وه، ویلې وه چې دا به یوازې حماس ته د بیا منظم کېدو لاره ورکړي. او په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن آسترالیا او نیدرلینډز له یو بل سره سیالي کوي. د اکتوبر پر 25 په ډیلی کې دا سیالي د پېښور پر وخت ماپښین یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې وړاندې پرون جنوبي افریقا بنګلادیش ته 1940 منډو ماتې ورکړه. سبا انګلینډ او سریلنکا یو بل ته مخامخېږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تا احمد شاه زمي وړاندې کول او کرا سره د دې خبرونه تر پای پاتې شي. نو نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدئ شي. په چمن کې د ویزی او پاسپورت د شرط خلاف د کاروباري خلکو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. پولیسو د پاکستان د نورو سیمو په شان په پنډي او اسلام آباد کې هم د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي.
په سرنوشت پاتې په دې باندې اندېښنه لرم چې واقعا 4-5 ورځې وروسته چې دوی دغه د ټاکلي وخت موده پای ته رسیږي، زما سرنوشت یا زما حالت به څه.
په کورمه کې د سیمې د امنیت په اړه د مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده.
کوم قیدیان وو؟ د اهلي سنت طرف نه موږ دوه کسان وو، اهلي تشیع طرف نه یو کس وو سره وو. نو ته بدلاو شو
او دا به مورې چې د پښتو فلمي صنعت ولې د زوال سره مخ ده. د سیمې نړۍ په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راو زمنګا د سر موضوع ته په چمن کې د کاروباري اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا احتجاج چې دغه دن په 15 ورځ باندې دوام لري او د احتجاج په داسې حال کې کیږي چې حکومت وایي چې په دغه پوله باندې د تګ را تګ د پاره چې کوم کاروباري خلک دي یغي با پاسپورت ویزا یا الکترونیک تذکره خي. نو د دغه احتجاج په اړه باندې تازه معلومات تخلو دا وخت زموږ همکار سمت شبنم هم د احتجاج د زینه زمو سر د ټلیفون په کرخه دي. شبنم صاحب ستړي مشي ته په خیر.
مننه تاسو هم ستړي نه.
نو دا احتجاج روان دی د 15 ورځو نه او په دې کې کاروباري اتحادیه برخه اخلي، په دې کې سیاسي مشران برخه اخلي. تم د غزې ته ورغلي، څه معلومات دي سره تازه او د لړۍ د احتجاج څنګه روانه ده؟
بله، لکه څنګه چې تاسو یاد کړه چې له تیر 15 ورځو څخه دغه احتجاج روان دی، د پرلت روان دی. نو زم په دې پرلت کې هم دلته لساره چې زه کم سیاسي ګوندونه چې دي یا کم واړه کارباریان چې دي یا د نور غټ کارباریان چې دي کم چې په پرلت کې ناشته دلې، نو دا غوي ویناوي هم اورم او لا غوي سره مجلسونه کوم. هم چې حکومت وایي چې پر دې را روان یو نومبر څخه به پر پاسپورت باندې دلته تګ راتګ کیږي. نو دوی په وینا کې مویل او زما سره چې کله د دې مجلسونه کیږي نو دوی هم دا وایي چې دا د حکومت دا پریکړه مشتهیت کله هم منظور نه ده. موږ ځان وژنو هر څه کوو نو دا منظور نه ده چې موږ پر پاسپورت باندې تګ را تګ وکړو، ځکه خو دوی وایي چې موږ 90% کاروبار د پولې هغه غاړې ته منډي دي، دکانونه دي. نو موږ هر ورځ له 10,000 څخه تر 50,000 پورې کسان چې دي سهار مهال دو هغه غاړې ته د افغانستان غاړې ته او مازیګر بیرته دې غاړې ته راځو، په دې کې د افغان وګړي هم دي. نو موږ به څنګه کولای شو دا خوځنوش کاروبار ورسره بندیږي که موږ پر پاسپورت باندې زور راځو؟ نو په دې کې دا کم 10,000 کسان هغوی راوړي. نو په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه چانس ورکول شوی په نامه باندې ته یو پیکیج ورکول شوی دی چې هغه به د ځان سره له 100 کیلو څخه ونیسي تر 150-160 کیلو پورې یو غوټه وړي چې په هغه کې به صابون وی، شیمپو وی یا داسې نور څه
شامل او د ضرورت سیزونه
وړي وراوړي.
نو ها
بله، دوی دا وایي چې دغه کم زمر غوټ چې دي دا خو معلومه دي دا په قاعده د حکومت ټیکه داران دي او هغوی ته د دې کارډونه ورکول شوي. بیا ټیکه داران و خپلو خلکو ته دغه کارډونه ورکړي دا واړه کاروباریان چې دا دیش کلو غوټه اړوي راړوي. نو په دې کې بیا دا هر کاروباری غوټه چې دا غس کین کیږي درو کین وځي. نو په دې کې نه کاچا کیږي نه دری کیږي هیڅ نه کیږي.
دا
خلک معلوم دي.
اوس دې کې شبنم صاحب بخنه غواړم تاسو خبره کوي دګي پختنه یو دا جوړیږي چې پرون د موسره د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزي صاحب دا خبره کړې و چې موږ دې سره رابطه کیو مذاکرات به سره کوو خبرې به سره کوو چې دا معاملہ هوارش د حکومت لخوا تروسه د دې سره رابطه یا د دې چې کوم غوښتنې دی غوړې درې دي کنه
بلې د سهار ما ته اطلاع وشوه چې کوم جان اڅکزی چې دی هغه به راځي چمن ته او بیا به د پرلسوالو سره خبرې کوي. خو دته چې زموږ د کوم پرلسوالو سره خبرې وشوې نو هغه وایي چې مخکې زموږ داسې د ضلع انتظامیه سره خبرې شوي دي خو هغه خپل شرط پر موږ باندې ستپي چې هغه موږ نه منو. اوس اطلاع تاسې دي چې جان اڅکزی چمن ته راورسېدی نو کوم ضلع چرمین چې دی نو دا هغه ناسته ورسره شروع ده دا وخت په ډي سي افس کې تر اوسه پورې د تا خبرې چې دی هغه نه وتلی چې دی پر کوم موضوع یا خبرې اترې به تر کومه هم درسېدلی.
ټیک ده شبنم صاحب زه ډېره مننه کوم تاسو موږ سره معلومات شریک کړو خو ورځ درو
دا مشال رادیو ده.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره د نگران حکومت لخوا په ټاکل شوې موده کې شپږ ورځې پاتې دي پولیسو د دغه هیواد د نورو سیمو په شان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې هم د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او په دې کې یو شمیر نیولي هم دي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې یو غیر دولتي تنظیم ته هم اجازه ورنکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. په دغه اړه باندې تفصیل راشد خټک راکړي.
په لسم اکتوبر د پنډۍ کمشنر لیاکتلی چټا په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو یو غونډه وشوه چې د افغانانو بیرته لیږلو لپاره تیاری جایزه یې واخیسته. د غونډې نه پسته کمشنر لخوا رسرۍ ته لیږل شوي بیان کې وویل شول چې په ټک کې نوی جوړ شوی پیر مهر علي شاه زرعي پوهنتون به د افغانانو د کیمپ په توګه کارول کیږي. ده وویل چې پوهنتون سل کوټې لري او خلک پکې زیاده شي. نا قانونه کډوالو ته ورکړل شوې مدې په اړه په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان ژورنالیسټ نازیه حافظ مشال رادیو ته وویل
په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ و. د یاد دې تر څنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي، همدا اوس زه خپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم، ولې بې سرنوشته پاتې یم. په دې باندې اندېښنه لرم چې واقعا څلور پنځه ورځې وروسته چې د دوی دغه د ټاکلي وخت موده پای ته رسېږي زما سرنوشت یا زما حالت به څه وي، او له دې سره لسګونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالان دي چې له ورته ستونزو شونو سره مخامخ دي.
د افسرانو غونډه ته د وینا په وخت کمشنر اوویل چې باید د هرې ضلع انتظامیه د ناقانونه کډوالو د راغونډولو لپاره یو ځای مقرر کړي. د وویل چې په پنډۍ کې د روات هسپتال چې 200 کټونه لري به هم د کیمپ په توګه استعمالیږي. د وویل چې په دې کیمپونو کې باید د کډوالو لپاره د خوراک ساک او له هغه ځایه دوی تورخم ته رسولو لپاره د گاډو بندوبست په وخت وشي. بلخ دوی ته ورکړل شوې مودې د پرکېدونې وړاندې د ناقانونه افغان کډوالو خلاف په پنډۍ او اسلام آباد کې د پولیس عملیات هم چټک شوي دي. اصل رښتما اکتوبر په پنډۍ کې پولیس اوویشت افغانان ونیول. پولیسو د افغانانو په یو لینګویج سنټر هم چپاو وهله او استادان یې ونیول. په لینګویج سنټر د چپاوهونکو پولیس مشر هلته د موجودو خلکو د پښتنو په ځواب کې وویل موږ دا کسان د پیرودای تڼۍ ایس ایچ او ته ورولو. دا قانوني پروسیجر دی. هلته به دوی اسناد معاینه کیږي. که په دوی کې څوک ناقانونه وي نو قانوني چلند به ورسره کیږي او که څوک اسناد ولري نو هغه به بیرته راشي. په اسلام آباد او پنډۍ کې اوسیدونکي ډېر افغانان وایي چې دوی د پولیس د ویرې نه بهر وتلو نه ډډه کوي. په اسلام آباد کې د بکوره شو افغان ژورنالیستانو اتحادیې ویان حشمت وجدنی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
په ډېر حالاتو ډېر هغه افغانان هم نیول سوي دي چې هغوی سره قانوني اسناد هم شته. د افغانانو احساس او حالت ته د چې ډېر افغانان هغوی د ورځې کاروبارونه کول او د شپې هغوی باندې ډوډۍ او ځینې شیان اخیسته، متاسفانه د پاکستان د دې پریکړې نه وروسته دوی کاروبارونه تړل سوي دي او دوی د خپل کورونو کې د یو زنداني په توګه اوسي.
په اسلام آباد کې په سلرشتم اکتوبر یو غیر دولتي تنظیم بلیک هول په خپل تلار کې د افغانانو د وستلو په اړه د یو غونډه تابعه کړې وه. پریکړه شوې وه چې په غونډه کې به پښتون کمپرس سیاستدان او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک د خیبر ټي وي ګروپ ایډیټر حسن خان او افغان کډوال حاجر محمد د افغانانو د وستلو په اړه بحث کوي، خو پولیس دوی ته د غونډې کولو اجازه ور نه کړه. په دې اړه افراسیاب خټک په خپله ایکس پاڼه لیکلی دی: نن ماښام د اسلام آباد پولیسو زه او د مدني ټولنې نور غړي د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري وستلو په مسلې خبرو کولو ته پرې نه خو او د غونډې تلارې دوه ساعته په محاصره کې وساتلو. زه د افغان کډوالو په ضد د حکومت ظلم او جبر غندنه کوم. همدغه د جنرالانو غلطه افغان پالیسي ده. په اسلام آباد او پنډی کې د افغانانو د نیولو او ځورولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د اس پی آپریشن پروټوکول افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل:
په ښار کې د امن برقرار ساتلو دپاره مونږ د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سر کوو. په ناکا یا په کومنګ اپریشن کې د افغانانو رونو سره د سوال جواب یا د هغوی ودرول هم د دغې لړۍ یو کړی ده. صرف حکومت او د پولیس له طرف نه دیو ته دا هدایت دی چې ځان سره هر وخت پاکستان حکومت لخوا جاری شوي کاغذات ساتئ چې د کوم نه ستاسو موجودګي په پاکستان کې قانوني ګرځولې کیږي او ستاسو شناخت کولو کې اسانی وي.
د حکومت د اعداد شمار تر مخه د پنډی ډیویژن په شپږو ضلعو یعنی پنډی، اټک، جیلم، چکوال، مری او تلګنګ کې لږ ډېر سلیر اشتراک نه کوونکو افغان کډوال اوسیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مو ورېدم. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دوو مدني ټولنو، هنري ټولنې او مفکورې په مرسته په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې ده. د اکتوبر په 23مه په جمع کړې دې درخواست کې غوښتنه شوې چې افغان هنرمندان دې له پاکستانه په زور نه ایستل کېږي، ځکه چې په افغانستان کې د هغې ژوند ته خطر ورپېښ دی. د هنري ټولنې او مفکورې مشران وایي چې د پاکستان حکومت دې د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو یوه پالیسي جوړه کړي. په دغه اړه باندې عظمت علي شاه نور تفصیل راکړي.
د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال رډیو ته ویل چې درخواست کې له عدالته غوښتنه کړې چې افغان هنرمندان د یونیچسیار سره رجسټرډ دي، نو په هغه اسناد باندې دوی ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
چې حکومت پاکستان به ست فریق چې کومه معاهده د یونیچسیار سره سائن کړې دي، پای کې شرایط دی چې تاسو به څوک افغان کډوال په زور باندې خپل وطن ته نشي لګولی، دغې د مرضیو خلاف نشي لګولی کېږي. لفظ پک پای کې ذکر دی ولنٹری، فورسفل ریپیټیشن پکې نه کیږي. دا معاهده په هغه باندې سپریم کورټ یو فیصله او دا پروتوکول زموږ د کیس بنیاد دی.
د پاکستان نگران حکومت ویلي چې د اکتوبر د 13مې پورې ټول غیر رجسټرډ کډوال د پاکستان نه اوزي او د هغې وروسته بعد د غیر قانونه کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو هنرمند فقیر محمد مشال رډیو ته ویل چې له دوو کلونو په پېښور کې هنر کوي، خو د اسنادو نه لرلو له وجې پولیس تنګوي، نو باید چې عدالت د افغانستان هنرمندانو د نه تنګولو امر هم وکړي.
زمونږ فن هم چې دی دا د شپې دی، د ورځې نه دی. چې مونږ د ورځې چېرته لاړ شو، دا د شپې ځو، وادونه یا خوشیانې د خلکو محفلونه یا هغې ته چې لاړ شو پروګرامونه یي، چې بېرته راشو لاره کې ناکۍ پولیس ولاړې، کاټ مونږ نه غواړي. نو کاټ مونږ سره نشته دی، مونږ ته یو مشکل دی. بیا دلته جمهوري اسلامي پاکستان وزیر اعظم صاحب د اعلان کړی دی چې دا تاریخه پورې دی، پہله تاریخه پورې دی ماجر ووزي. نو مونږ دغلته راغلي وو، دلته کیس جمع کو های کورټ کې. نو کا د دوی زړه په مونږ باندې وسوځيږي او سره هم په مونږ باندې وکړي حکومت پاکستان، ځکه چې مونږ ډېر غریب او بیچاره خلک یو، هر ځکه خپلان دی او سپېړې وای. نو هلته وروره مونږ خو خیانت نه دی کړی، مونږ خدمتګار خلک یو، خدمت کوو خلکو ته، خندا ورکو نه جاړه.
د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان مشال رډیو ته وویل چې باید حکومت دې د افغانستان هنرمندانو په پاکستان کې د پاتې کېدو په اړه پالیسي جوړ کړي.
موږ حکومت ته او عدالت ته دا اپیل کوو چې را تاسو کم از کم په دغه کې د موسیقارانو د نمونه لرې کړي. وجه دا ده چې په دغلته افغانستان کې موسیقیانو پابندي ده او د عزت ته سر ته مال ته خطره ده. نو په دغه وجه مونږ وایو چې دې ته د پناه ورکړی شي او لکه د میمنو غونډه کې دې سره سلوک وکړی شي او دې دغه د لسونه بار کړی شي.
دا کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی په وینا پاکستان کې سوارلس لکه قانوني او د ولسو لکو نه زیات غیر قانونه افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي او جی یو ای فی ګوندونو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت علی شاه، مشال رډیو، پېښور.
اوس ارزو کورمې دا چېرته چې پرون د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې جرګه شوې ده. په جرګه کې د سیمې امنیت بیرته بحالولو له یو بله د نیول شوو کسانو د خوشي کولو او د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره خبرې شوې دي. تفصیل طارق ورکزی راک.
د پړچینار ځای مشر جلال حسین بنگش مشال ډیو ته ویلي د نهې پرز دواړه اول په خپلو کې کېنستل او بیا په بلشخیلو کې د حکومت په سرپرستۍ کې د خبرو پیل وکړلو چې پکې تر ډېره حده کامیاب پاتې شول. بنگش زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابېدلو په وخت له یو بل نیولې درې تنان جرګې ته تر حواله کېدلو پس هغه خپلو خپلوانو ته ورسپارلې دي.
تکم قیدیان و دی اہل سنت طرف نا مزر ادوا کسان و اہل تشیع طرف نا یو کا سوی سرا و نا وی تا بدلاو شوا چیک پوز باندے سرکار تا حوالا شو بیا پاری کین تا حوالا شو و سرا دا خبرا و شوا تو کون می کی پیدا را من دا پارا دوزی دیت مو باف می پلو منزو کی کینو
د ګل پورس په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو پیښه ته رامنځته کېدلو پس شی سنی ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي ول چې پکې مرګ ژوبله د اوړېدلو تر څنګ خلک هم قیدین شوي وو. په مختلفو ځایونو کې د شوي بریدونو پر وخت له دواړو ډلو درې تنان مړه او پنځه نور زخمیان شوي. که یو خوا په بریدونو کې د ځاني زیان اوړېدلو راپورونه دي نو سره په شلوزون تنګي کې د مقامي خلکو یو شمېر کورونه هم وران کړی شوي. په سیمه کې دوه کسان تر وشتلو پس د سنیانو کورونه ورانولو پر دې عمل کې د شلوزون تنګي خلکو احتجاج هم شروع کړی چې لا هم جاری دی. د شلوزون تنګي مقامي مشر مولانا داود حقانی مشال لډیو ته وایي په خیرالدین کلی کې وشتل شوي خلک ذاتي شخړه لري خو مذهب رنګ په ورکولو د دوی کورونه وران کړی شول چې دا سور سره د ظلم او ناانصافي راوی او ساتل شول.
دښمنی خپل منځ کې وا هغه خپل منځ کې مړی وکړه بیا یې موله کورونه واسي زواله او څه د مال کوم غایو او میږي زیوی غایو تختوالي او اوس هم هغه کله ډاک کړی دی مو دایو چې مو کله هم خالی کی.
په خیرالدین کلی کې د لوکمن خلو سیدونکو حالت تر برید لاندې راغلل چې هغه ویل شلوزون تنګي خوړی بجلی د روړل لپاره ټریکټر بوغلې وو. په هغه پیښه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی وو. تر هغې پس په شلوزون تنګي مقامی لخکر ورغلو او د سنیانو کورونه ړنګ کړل. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لوډیو تبیلی کچو هم د دوی خلک په نخښه شوی کورونه وران کړي او نه بل غیر قانوني ګام اخسته او زیاتوي د دوی له چا سره ذاتی دښمنی هم نشته.
موجی بالکل ذاتی دښمنانی هم نشته دی او دا ډیره جس خلک هم زرکار خلک وو دا دلی ریجز باندې په دوی د غزه تکان چې لول ادریس کې هم ته چا سره ذاتی دښمنی نه
و. کچو هم د نه پر شوی جرګې داتم پیدا کړي وا چې حالات به د معمول په لور راشي خدا سي ونه شول. په سیمه کې معطل شوی انټرنیټ تر اوسه بحال شوی او نه د تګ راتګ لارې پرانستل شوی. په ساده کې پر ساتین بای پاس د شلوزون تنګي خلکو هم خپل درنه نه ده ختمه کړي. بلخوا موږ په دغړه د ضلع انتظامی دریز معلومولو لپاره د کوزی کورمې مرسیال کمشنر محمد عدنان سره تماس ونیولو خو حقر سره خبرې ونه کړې. تر دې پس د سخی احمد شاه محمد ریاض مشال لډیو ته وویل تر څو چې د شلوزون تنګي خلک پاسېدلی نه وي د جرګې اصل مقصد حاصلول به مشکل وی. ریاض زیاتوی سو واره احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل خو ناکام شول. البته د چهارشنبې پرس کې دونکې د شیعه سنی مشرانو جرګه به د هغوی مسلې ته د حل لار لټولو لپاره بیا خبره کوي.
کوم کور چوکړ دې بس مشوم خبر دي ان شاء الله الله په کوشش به مداوی ز خیر طرف ته لور شي او کور م بیا مغاشه امن او ګل ګلزار وګ ګلزار وګر دي.
په کور ما کې په 13 جولای یو موعده شوی چې په هغه کې شې سوري ډلې پر دغه خبره پابند کړی شي چې په کم ځای کې داسې نخوخه په خرمېست شي نو سوق به په خپل سنه کوي بلکې حکومت ته وګوري او حکومت به د خلکو په تعاون اصل ملزم تزان رسوی. معاہدہ کی دی چکا کم فریق خلاف ورزی اکڑی نو لویا جرگا او حکومت بورنا 12 کروڑ روپے جرمانہ اخلی او دا حق خلاف قانونی کاروائی پا عمل کراولی. طارق ورکزے مشال ریڈیو پیخور.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال سیمو کډوال غوښتنه کوي چې حکومت د خپلو سیمو ته ستانه کړي. بلخو حکومت وایي چې التا د امنیت وضع لا ښه نه ده په بشپړه توګه باندې نو دوی نشي دا کډوال ستنولي. انیس اجمل نور معلومات راکړي.
د شمالي وزیرستان د داخلو شوال سیمو کډوال وای شاوخه نه کاله په کډواله کې تیر کړل، خو حکومت یې تر اوسه خپل سیمو ته نستنوي. د شمالي وزیرستان د کډوال لپاره د جوړې کمیټې مشر ملک رحمت غلام د اکتوبر په 23 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورته ویلي دي چې په داخلو او شوال کې امنیتي حالات اوس هم سم نه دي، نو ځکه یې نستنوي. شمالی وزیرستان د داخلو شوال تحصیلونو بې کوره شوو د اکتوبر پر 21 د بنو په بکاخلو کې خپل احتجاجي پرلت لاغرستو د نومبر تر 15 نیټې پورې وسنډوو، چې د شمالی وزیرستان ډیپټي کمشنر منصور افریدی ورسره جرګه وکړه او د مسئلو د حل ډاډ یې ورکړ. دوی دا پرلت شاوخوا لس ورځې وهلې وه. له حکومت یې غوښتنه کوله چې خپلو کورونو ته ستانه کړي او میاشتنی مالي مرستې دې ورته بحال کړي. د کډوالو د ورته غوښتنو لپاره وړاندې هم څو وارې احتجاجونه کړي دي. د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې ریحان پښتین بیا وایي چې حکومت د خپلو سیمو ته ستانه کړي او یادې ورته په کیمپونو کې مرستې ورکول یقیني کړي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو قبایلي ضلعو خلک تر عملیاتو وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي وو، خو د داخلو او شوال خلک لا هم د کډوالۍ په ژوند تېرولو مجبور دي.
میش کی میں کاجے ما داخل دی ما داخل کوم دا او سیدگی کوم دا بیا دے شوال کوم کیم په دې ځای کې یو انسان هنستا اس پاتا میشتن لگی چې څورا اون دي څه شي ځکه چې میش څوک ور پرې دینا حالي چې دا څه کا سنور پرې دلا کا مړی شو شي آتا انټریو وشي د پاوس په نگرانې کې لوړ شي روشي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتیا فتونو پر مهال د نسم اداري پی ډی ایم ای او چارواکي احسان داوړ بیا مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د داخلو شاوخوا اتل زره کورنۍ د کډوالو په توګه له دوی سره رجسټرډ دي. البته د شوال بے کوره شوي خلک دي نو رجسټرډ کړي، ځکه چې دغه سیمې د خلکو په شناختی اسنادو دوه دوه پتې لیکلي شوي وي.
د شوال خو چې څومره علاقه ده د کډوال رجسټرډ شوي نه دي د پی ډی ایم ای سره، دا ځکه چې د شوال د خلکو ډبل اډریس دي په شناختی کارت باندې، او چې کوم د پاکستان د حکومت قانون دا هغه مطابق چې د چا په شناختی کارت باندې دوه اډریس وي، یو مستقل اډریس وي او یو عارضي اډریس وي او هغه مختلف وي، نو هغه ته بیا رجسٹریشن نو ورکوي.
د کډوالو د واپسې په اړه مې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منصور افریدی سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغه مې نه ټلیفون اوچت کړ او نه د ټلیفوني پیغام جواب راکړ. البته نوموړي د اکتوبر په 21 مشال ریډیو ته ویلي وو پوس هڅه کوي چې د داخل او شوال سیمې په بشپړه توګه له وسلوالو پاک کړي او تر هغه وروسته به د بیکوره خلکو واپسي ممکنه شي. خو بیا په میرعلي کې تحصیلدار غنی الرحمن راته ویل چې په شوال او د داخلو کې تر ډیره امن ټینګ شوی دی، خو پوس الته لومړی سړکونو، اسپیتالونو، سکولونو په ګډون مختلف تعمیراتي کارونه تر سره کول غواړي او لاغ وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي.
تقریبا دا ټوټل 18,000 فیملی دي. دوی د زندګۍ بنیادي ضرورتونه چې هلته دي په هغه انډر کنسټرکشن دي، هغې کې سکول راځي، هغې کې روډ راځي، هغې کې اسپتال راځي، پاک آرمی هغه باندې کارونه شروع کړي دي. نو اوس که دوی هلته دی بوزي چې آزي کای زه د صحت سولا سا د بیمار او د بچونو د سکول یا روډې تکلیف وي، نو مشکل وي د دوی په زندګۍ کې ډېر زیات. نو صرف وجہ دادو چې دای د زندګۍ کیم بنیادی ضرورت دي چې ټول کمپلیټ شي په هغه ورځو د دوی واپسی کیږي.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات کړي وو چې له قبل تر 1 ملیون زیات خلک بې کوره شوي وو او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي وو. په 2014 کال کې د خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو بهیر پیل شو چې له هغه وخت راهیسې زیاتره خلک خپلو سیمو ته تللي دي، خو سلګونه کورنۍ لا هم په بکاخیلو، د خیبر پښتونخوا په نورو برخو او په افغانستان کې ژوند تېروي.
انیس اجمل راپور باور دا اوریدونکو. او په کډوالو مسله چې د یو غټه مسله ده نن سبا په پاکستان کې، یو خوا د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل کډوال دي چې د خپلو کورونو تستنې د غواړي او بلخوا افغان کډوال دي چې د غي پرځت باندې په پنده اسلام آباد او نور خارونو کې تازه عملیات شوې دي. په دغه اړه بدل نور معلومات هم درکو. خو په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې شوې دي. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وورو د احمد شاه اعظمینه.
د بلوچستان په چمن شهر کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دي. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 28 پیل کړي او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د سنولو لپاره پاټک یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی. پرون درالپنډۍ د کمشنر لیاقت علي چټا په مشرۍ سوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیږلو وړاندې ساتل کیږي. افغان هنرمندان له پاکستان د هغوی د ایستلو پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی دی. پرون د دوو مدني ټولنو مفکوري او هنري ټولنې په مرسته جمع کړی دی درخواست کې غوښتنه شوې چې افغان هنرمندان له پاکستان په زور نه ایستل کیږي ځکه په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر ورپېښ دی. په خیبر ضلع کې نن په یو امنیتي پوستا ځانمرګ برید کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نن خبرول په شرط نن مشال لډي تول چې په تراکه خیل سروزی کې پر امنیتي پوستې د یو ګاډي په واسطه ځانمرګي برید وسو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په غزا کې د اسرایلو د بریدونو پر مهال له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې تور پورې کړی او هلته د مرستو رسولو لپاره د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کړې ده. او په هند کې د 15 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن آسترالیا او نیدرلینډز له یو بل سره سیالي کوي.
مهم خبرونه مو اوریدونکو سره یو شمیر سیمایزه چارو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورتر ریچارډ بینټ افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو طوفان بللی چې باید سمدستي ورته رسیدګي وشي. دا خبره د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د ریچارډ بینټ په حواله راغلې ده. ریچارډ بینټ همداراز د افغانستان په لویدیس کې وروستیو زلزلو ته هم اشاره کړې چې اړمن خلک یې له سختو حالاتو سره مخ کړي دي. صفی الله ستانکزی نور معلومات راکړي.
ریچارډ بینټ وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضع ډېره خرابه کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوال اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدي او ملاتړ یې وکړي. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اوریدل کیږي. ښاغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پریکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارډ بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډېر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارډ بینټ د تازه ریپورټ او سرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د سرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لري بللي چې د لګکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنا
په 500 بچو.
په پاکستان کې د اسمبلیانو تر ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو پر سر یو ځل بیا په سپریم کورټ کې د ورکړل شو درخواستونو اورېدنه پیل شوې ده. عدالت د انتخاباتي کمیشن وفاقي حکومت ته په دې اړه ځواب غوښتی دی او د نومبر په دویمه نیټه بعد د دې قضیې بله اورېدنه کیږي. قانون پوهان وایي چې اوس دا معامله ډېره ځنډېدلې ده او داسې نه ښکاري چې په نوي ورځو کې د انتخاباتو کولو غوښتنې دې عملي شي. په دغه اړه نور حال له پېښوره غلام غوث راکوي.
د اکتوبر په درشتمه نیټه په دغه ځل کې د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي فایز عیسا په مشرۍ په دغه اړه د داخل شویو څلورو اپیلونو د سماعت لپاره د درې کسیزه بنچ لومړی اورېدنه وشوه. عدالت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او وفاقي حکومت ته د نوټسو جاری کولو امر ورکړو چې د نومبر تر دویمې نیټې پورې دي په عدالت کې په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو په اړه خپل ځواب داخل کړي. خو قانون پوهان وایي اوس دا معامله ډیره ځنډیدلې ده ځکه چې اوس په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو د کولو وخت تیر شوی دی. قانون پوه بابر خان یوسفزی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
ټیکر ګورنمنت د بل الیکټډ ګورنمنت راتلو پورې یو ټیمپرری سیټ اپ ته چاغه باغ چلی آئین دا غیر د پاره ټینیور مقرر کړی دی. هغه ټینیور میکسیمم 2 منths دی او بیا انادر 1 منث نو اپ ټو 3 منths کې دی شي 90 ډیز. نو ولې شوی دی خو اوسم الیکشن کمیشن رام شي نغه بوم دک وی چې موږ خو د 90 ډیز نه د قانون مطابق مخکې الیکشن دغه الیکشن اکټ لاندې نشو کولی. نو 90 ډیز خو راځي د ام پکاري
په دریو میاشتو کې دننه د انتخاباتو کولو په اړه تر دې وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا اپیلونه په عدالتونو کې داخل شوي وو. کله چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیانې ماتې کړې شوې وې د پېښور های کورټ وکیل او قانون پوه فهیم مروت وایي د انتخاباتو د نیټو اعلانولو دا لهنجه د تیر یو کال نه را روانه ده. خو د شهباز شریف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی و چې تر مخه یې اوس د انتخاباتو د نیټې اعلانول د الیکشن کمیشن کار دی.
سپریم کورټ آف پاکستان چې کوم دا تیر چیف جسټس و جسټس بندیال صاحب هغه چې د 13 مئی ډیټ ورکړو چې تاسو چې دی له الیکشن ورکړي او بیا کستا سیاد چې پریزیدنت آف پاکستان الیکشن ڈیٹ اناؤنس کړو خو هغه کې اوس چې دی بیا تاسو په دغه قانون کې چې دی ترمیم راوستو چې الیکشن ڈیٹ به ورکول به دا د الیکشن کمیشن کار دی نه پریزیدنت آف پاکستان. نو دا ټول خبرې به دي کیس کې د پیټیشن کې ډیسکس کیږي.
د اگست په میاشت کې د قومي اسمبلی په شمول د ټولو صوبایي اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په دریو میاشتو کې دننه د نومبر د 9 نیټې پورې عام انتخابات کول پکار وو. خو د تیر حکومت په دور کې د نوي سرشمیرنې د منځوري وروسته د آئینی طریقې کار مطابق انتخاباتي کمیشن د نوي حلقه بندیانو عمل شروع کړو او الیکشن کمیشن وایي د نومبر په 13 نیټه به د حلقه بندیانو کار سرته ورسیږي. او د انتخاباتو کمیشن دا هم ویلی دي چې د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې به عام انتخابات کوي. خو شینون کې وایي د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو او د نواز شریف هیواد ته د بیا راستنولو په وجه په پاکستان کې انتخابات د ځنډ ښکار شوي دي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
چې کله د شهباز شریف صاحب حکومت له نو هغه یو سیز منظوري ورکړل د مردم شماري نو به آئینی دي مواري و چې دغه تحت باندې نوې حلقه بندۍ کیږي او د نوې حلقه بندۍ د لاسه د انتخابی عمل تقریبا 3 میاشتې د تاخير ښکار شو. دی وخت کې راکېس په سپریم کورټ کې هم روان دي خو که سپریم کورټ سرنګ هم فیصله وکړي نو د دې وجنه هغه نوې ورځ خو زمونږ چیف جسټس دوران دي نو ویل چې هغه ټایم بار چې کوم دی هغه آلریډی تاسو ایکسیډ کړی دی. نو د دې وجنه اوس انتخابی عمل کیږي دا ټول د وخت ذمہ داری چې کوم د الیکشن کمیشن آف پاکستان په وګو باندې پریوزي. خو د سیاسي جماعتونو هم د دوی سره شریک دي ځکه چې بعضي سیاسي جماعتونو غوښتل چې انتخابات په وخت باندې ونه شي او د پاکستان تحریک انصاف دغه مقبولیت د هغه په څه طریقه هم کم شي نه هغوی به د دې نه فائده پورته کړي.
موجوده نیگران حکومت په بیا بیا ویلی دی چې را روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانی روانی دی او چې د نومبر په دیرشمه نیټه د نوي حلقه بندیانو عمل مکمل شي نو بیا به الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه هم اعلان کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې په تیرا دره کې په نیمایي کې پاتې شویو پرمختیایي منصوبو ته کتنه کړې ده او ډېر زر به تعمیراتي کارونه بیا پیل شي. چارواکي زیاتوي چې د امنیتي وجوهاتو او د فنډونو د نشتوالي له امله یې هلته تعمیراتي کارونه ودرولي وو، خو اوس به یې بیا پیل کوي. بلخوا د تیرا ځینو مشرانو او فعالانو ویلي دي چې حکومت په بیا بیا داسې دورې او اعلانونه کوي خو پر پرمختیایي منصوبو عملی کار نه کیږي او ځینې منصوبې یې نیمګړې پریښې دي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شیروارې راکړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر له دفتره د اکتوبر په 14 نیټه مشال او ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر سرکاري ادارو افسرانو په تیرو جګړو کې ځپل شوی تیرا میدان سیمې دوره کړې. دې ادارو چارواکو په باغ بازار کې د حکومتي مارکیټونو او سرکونو جوړولو، ورانو شوو دوکانونو بیا رغولو، یوټیلیټی سټور او بینک پرانستلو منصوبو د تعمیراتی کار جاج اخیستی او تحصیل میونسپل کمیټی یا ښاروالۍ ته په دې سیمه کې د سولر یا شمسی لایټونو لګولو او مذبخانې جوړولو امر کړی. ډیپټی کمشنر عبدالناصر لخوا جاری شوې دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې منصوبو باندې تعمیراتی کار د امنیتي ستونزو او ځینې نورو وجوهاتو له امله ودرېدلی و، خو اوس به یو وار بیا په دې کار روان شي. د تیرا میدان لوزدکی درې یو مشر نورنګ خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا اعلانونه پخوا هم شوي وو خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی.
مین خبره دا دو چې عمل پې وکړي او خلکو له سهولتونه ورکړي. په تیرو کې لمبر ایک ضرورات چې کوم دای دا د امن دای چې خلک مطمئن شي. دوامه خبره دا دو چې کوم تیر شوي حکومت کمې دعوې کړې وې چې مونږ به سولر سیستم لګاو پر روډونو باندې د شپې به رڼوي، هغه یې ونه کړلې. نمبر تین خبره دا ده چې د بینک یو ضرورت د بینک دی، وسرا د ای ټی ایم دی، وسرا د مذهب خانې دی، دا ټول شایونه د عوام د فائدې دي. په دا کې یو داسې شای نشته چې هغه د عوام د فائدې نه بهر وي، خو الن کې د عمل ضرورت دی پې چې عمل پې وشي.
د شلوبر قومي کونسل مشر او فعال عبدالغنی پردی وایي چې حکومت په تیرا میدان کې ځینې پرمختیایي کارونه ترسره کړي خو په نیمایي کې پریخي او ځایي ولس ترې پوره ګټه لا نه ده ترلاسه کړې.
هسپتال هیلت نظام نشته. 1900 ماشومان په گورنمنت های سکول ورسک شلوبر کې 1900 ماشومان دي او 1900 ماشومان له صرف دوه ټیچران دي. نو دا ډېر د افسوس خبره ده. د تیرو د تحصیل اعلان کړه او چې تیرو به ځان له تحصیل وي، هغه اعلان شو خو هغه اعلان چې کوم دی په فایلونو کې دی تر اوسه پرې پابندي عمل درآمد ونه شو.
د خیبر ضلع په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسیدلي وو او پوځ دعوه کړې وه چې دغه سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې او کډوالې ورستانه کړې. خو ځایي ولس وایي چې تیر کال 2022 او سږ کال 2023 کې هلته یو وار بیا وسلوال لیدل شوي او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د سوات بزدری پونتون کې د زکونکو ته د وظیفه ورکولو په دستور کې ویل شوی چې په کال 2000 کې منزور شوی دغه پونتون لا هم خپل ودانی نه لري. د پونتون زکونکو د زراعت محکمې په دفتر کې خپل زده کړې کوي. د زری پونتون وای سانسلر وای چې د پونتون لپاره ځمکه اخیستل شوی او پر ودانی کار روان دی. په دغه اړه نور حال له منګورې نیاز احمد خان راکړي.
د پوهنتون تحقیق څانګې مشر ډاکټر پرمان وویل چې دا وخت پوهنتون کې سسل زده کوونکي دي چې ورته پوه پی ایچ ډی استادان زده کړې ورکوي او دوی هڅه کوي چې پوهنتون وړاندې بوزي. خو دې وطن کې زراعت پوهنتون ته هغه اسانتیاګانې نه ورکولای کیږي کوم چې پکار دي.
نورو ملکونو کې سټوډنټانو ته په خاص کر باندې د زراعت په مت کې ډېر زیات فیسیلیټیز ملاويږي ځکه چې زراعت په ټولو دنیا کې کتا سو گوری ہے نو پا باٹم باندے دے دلتا دیر اللہ کان او جنا کے نزی دیر ریزن کے دیشی خوبیا ہم آغل تکی دو سی زنا اویلیبل لی پٹول دنیا کے یو بینک لون ورت ہوئی او سٹوڈنٹ تا دا خپل سٹیڈی پا دوران کی دا بینک نا سافٹ لون ملاوی دی او دا سٹوڈنٹ چکل فارغ شی او دے نو کر شی نو پا دیر آسانو کستونو باندے آگا پیسے واپس بینک تا واپس کئی. سمودہ کی مونگ سرم دل تدا نظام وہ کرز ایسا نہ بے ورتویلا آگا نظام اس آلموسٹ دنش برابر دے یا نشتہ دے.
پوهنتون دویم کار زده کوونکی د شانګلی شاه خالد چې وظیفه هم ترلاسه کړه وایي چې پوهنتون کې ورته د زده کړو موقع میلاو ده. خوشاله ده خو په پوهنتون کې اسانتیاګانې ډېرې کمی دي.
ګراوند موږ سره کې نو ګراوند نشته او د دې سره نور فیسیلیټیز وغیرہ دي خو لکه دومره پوره نه دي. هاسټل وغیرہ دا لکه په نشته راته بس ته هغه مو سره انشوي دي او ټور وغیرہ چې کم دي هغه وړو باندې ټور وغیرہ لګي او دومره اسټابلیش نه دي او هغه وایي چې تقریبا
دستور کې شریک د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز ډاکټر فضل مولا چې د میوه د باغونو د رنځونو پوهان دي وایي چې دین وړاندې د زراعت تحقیقاتي مرکز سوداني وسلوال وړاند کړی و. بیا پکې د سکیورټي ادارو غړي سو کال ناسول اوس ولله د پوهنتون عملی او زده کوونکو پوره برخه نیولې ده.
تر دا انسټیټیوټ چون کې د ریسرچ په حواله دی او ریسرچ د سنسټیو اکټیویټیز چې پای کې مطلب دی د تا کولاو لیبس پکار دی او مطلب دی چې کولاو بلډینګ پکار دی او ډیر داسې حالت پکار دی چې مطلب دی ډیر خاموشه ماحول شي. ریسرچرز خپل ریسرچ مطلب دی په لیبورټری کې کول شي په فیلډ کې موکړ شي. نو ښه خبره زمو ټیچران دی راغلي دی او دا زمو د دې علاقې سټوډنټس هم د دې علاقې خلک دي مطلب موږ په دې خوشحالي کو شي راغو په دې اداره کې سبق وي او ښه چرته د دې خپل بلډینګ زر تر زر جوړ شي او دیول ته شفټ شي. نو مطلب دی زمو اکټیویټیز به هم هغه سره متاثر کیږي دی ته هم د ایجوکیشن
د سوات اگریکلچر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر داود خان منی چې دغه ځای د پوهنتون لپاره سم نه دی. دی وایي په مټه کې د پوهنتون لپاره ځمکه اخیستی شوی او د ودانۍ کار پرې روان دی.
مونږ په کې تاسو ویلی شئ چې مونږ د دې دلته کنډریان یو ټیننټس یو تر اوزو به خامخا یونیورسټي په دې کې نه اسټابلش کیږي. دا سپیس ډېر کم دی. دا خو آغاز و هر شی یو کانټیکسټ دی. هسټوریکل کانټیکسټ دا دی چې دا د اگریکلچر یونیورسټي پېښور سب کیمپس نو دا ټایم اخلي دا ځمکه شوی ده دای باندې کار روان دی او سی این ډبلیو سره دا انشاءالله هغه به کیږي.
کال 2000 او 2020 کې په سوات کې خیبر پختونخوا حکومت درې نوي پوهنتونونه جوړولو منظوري ورکړې چې پکې د یاد پوهنتون ترڅنګ انجینیرینګ یونیورسټي او د ساتنې سارو انیمل ساینس یونیورسټي شامل ده. خو دغه درې واړه پوهنتونونه لا خپلې ودانۍ نه لري. چارواکي وایي چې دغې لپاره کار روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لو دغه اوریدونکو د اقتصادي رابطو کمیټې د کورونو د ګیس میټرو ټیکس له لس روپو نه سلور سواش پیتو روپو پورې د ګرانولو منظوري ورکړې ده. د اکتوبر په درویشتمه غونډه کې د ګیس قیمتونو کې هم د سلو نه تر یو سل درې اویا روپو پورې د کمرشل یا کاروباري استعمال په نسبت اضافه شوې ده. زموږ خبریال شانواز ترکزی په دې موضوع راپور را لېږلی چې په سر کې له یو داسې مزدورکاره تن سره خبرې شوې دي چې هغه په خپل دیرش کاله عمر کې په کور کې ګیس نه دی سوځولی.
نوم دې څه دی؟
زه الحق نه ګیس میټر خو نهسته او بجلی والا سته.
ګیس په څنګه بلوي؟
بس ګیس هم دا ساک ما ساک ما سامان راوړي.
سلینډر نه ډکو؟
نه 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 سلینډر نه ډک.
دیرش کلن سي الحق هیڅ نو خبر چې د سوزیدو ګیس په څو روپۍ کیلو دی، ځکه د ده په وینا چې په ژوند کې هیڅ کله ګیس نه دی استعمال کړی. سي الحق د یو ګلکار یا مستري سره د یو کور په جوړولو کې مزدوري کوي. د اکتوبر په درویشتمه د اقتصادي رابطو کمیټې د ګیس په قیمتونو کې د سلو نه زیاته فیصدي اضافه کړې. د سرکاري نیوز ایجنسی اسوسییټډ پریس پاکستان د درویشتم اکتوبر د رپورت سره سم د کمیټې غونډه کې د پېټرولو د وزارت لخوا د ګیس په قیمتونو کې د اضافي وینا شوې وه چې کمیټې یې منظوري ورکړې ده. کمیټې د کورونو د ګیس د میټر په سر لګېدلې ټیکس د لس روپو نه څلور سوه او شپېتو روپو ته د غزیدو منظوري هم ورکړې ده. د پېټرول وزارت په قیمتونو کې اضافه هم د استعمال د نسبت سره مقرره کړې. لکه که یو څوک په کورونو کې کم ګیس استعمالوي، د هغوی د میټر ټیکس چې دوی ورته فیکسډ چارجز وایي د لسو نه څلور سوه او شپېتو روپو پورې غزولې. ولې کمرشل مانا کاروباري استعمالونکي لکه کارخانو کې او یا نورو ځایونو کې چې زیات مقدار کې ګیس استعمالوي، د هغوی د میټر ټیکس د زیاتېدو تر څنګ د ګیس په قیمت کې ورته یو سل او د درې اویا فیصدو پورې اضافه کړې. امتیاز خان د ورسک روډ پېښور اوسېدونکی دی او څو څلور کاله وړاندې په خپل نوم په خپل کور کې د ګیس میټر لګولی.
بالکل پکې د سره ګیس وینه، ځکه چې نه په ژمي کې نه په اوړي کې وي، د شپې ګیس وي، د شپې بغیر باندې سړی څه کوي؟ سهار ماشومان چې تاسو یقین وساتئ چې مونږه لیکن روزانه دو سو روپو پیاکې مپیاکې او خرګاډې روډو سره هزار دو سو وغیرہ روډو ناخته یو نیمه تنور کار هم کوي، د خشاک کار هم کوي، او سلنډر ورسره ډکونو سلنډر چې کم د شپږ اووه سو د هفتې هغه هم را لګي. خو چونکې ګیس وینه دو نیم درې سو پر بل ځي په بند میټر باندې کینو ګوې سه چې دا تل هزار شم غوړې تم نه وا چې دار رسید به سردا شي. خو هر سیس په
سپینګیری سعید الله په پېښور کې چوکیدار دی. د ورځې د کورونو جوړولو د ٹھیکیدار سره مزدوري هم کوي. د دیو کور د دیوال د پاڅه د اوبو ترایي کوله. مشال رډیو ته وویل د میټر نه دی لګولې، خو بازار کې ګیس اخلي او ورسره خاشاک هم اوړي. نو د میاشتې خرڅې څومره دی؟
پنځه شپږ کیلو خو لګي چې گزاره کوي ورسره خاشاک مشاک ورسره بلو
کړه.
پنځه شپږ سوه من اغم د شپږ نیم سوه یاره جی من دوه من اغم لګي وسره.
استاد خرص به څومره تقریبا د میاشتې راځي د ګیس او د خشاکو دواړو داسې په پیسو کې واچو
یاره جی؟ خامخا داسې درې هزارو ته ورسېږي.
د پېټرولو د وزارت لخوا شوې دغه اضافه به د روانې میاشتې د اولنۍ نیټې نه اخیستل شروع کیږي، او د دوی په وینا چې د ګیس استعمالونکو نه به درې نیم سوه ارب روپۍ د دغه اضافې په شکل کې اغستلې شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1903 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل. د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوردونکو اوس یو کلتوري راپور ترازو په خیبر پښتونخوا کې د ګڼو سینماګانو له ختمېدو سره د پښتو فلمونو صنعت له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. د پښتو فلمونو جوړونکي وایي چې دا مهال په پېښور کې یوازې دوه سینماګانې د پښتو نوي فلمونه نندارې ته وړاندې کوي. بلخوا دغه صوبې په مردان، نوخار، چارسدا، کوهاټ، ډېر اسماعیل خان، بنو او پېښور کې په تیر یو لسیزه کې دیارلس سینماګانې ړنګې کړل شوې دي. په دغه اړه تفصیل مجید بابر راکړي.
د پښتو فلمونو هدایتکاران وایي چې د سینماګانو ختمېدو له امله د پښتو فلم انډستری د زوال سره مخ ده. د پښتو فلمونو هدایتکار شاهد عثمان د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په ټوله پښتونخوا کې یوازې د پېښور دوه سینماګانې پاتې دي چې نوي فلمونه ښایي.
مردان ختم دے، سواد پنی حساب دے، سینما ہال دم سر پنی حساب دے، نوخار، کوہاٹ، مجھے افغانستان لمنگ رہے ڈیر لکه خطر کټو 14-15 لکه وګو درته دل هغه پکې هم ختم دی. نو سرکټ کو مکمل ختم دی. کدا سرکټ چلے دوم په پښتو فلم کې وینو بیا ول پښتو فلم معیار ته بل نه دی. پروڈوسر لا مدن راځي، پیسې راځي، نو هغه
دا په داسې حال کې دا چې په پېښور کې له 1500 سینماګانو څخه د فردوس، پلوشي، کیپیټل، فلکسیر، ناولټای، میټرو، سابرینا، پی ایف او ناس په ګډون 9000 سینماګانې په تیره یو لسیزه کې ړنګې او یا د مالی ګټو لپاره په سوداګریزو مرکزونو او هوټلونو بدلې کړل شوې. په پېښور ښار کې 3500 سینماګانې لکه ارشد، آئینه، تصویر محل او شمع هم د نوو فلمونو د نشتوالي، فلمونو د لوړ لګښت، د نندارچیانو د غیر دلچسپۍ او د فلمی صنعت په اړه د صوبایي حکومت د لاپرواهۍ له وجې اکثره ویرانې ښکاري. د پښتو فلمونو یو بل هدایتکار ریاض شاهد د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د سینماګانو د نشتوالي له وجې په پښتو فلمونو کې سرمایه کاري مکمله بنده شوې ده. نو ځکه په تیرو 3 میاشتو کې صرف دوه فلمونه جوړ شوي دي چې له وجې د پښتو فلمونو معیار هم اغیزمن شوی دی.
کینسه نو ټیبل ورک به غو ته پته ولګی دا چې پلانې پلانې کاستل ما او زما دومره خرچه ده مانه به لکه کراچۍ په دې لړ شي، نوخار په دې لړ شي، کوار په دې لړ شي، سوات په دې لړ شي، نو ټول یو میکسیمم د هر سلیما 3-3-5-5 لک روپیا حساب بوکو نغې به ویل چې را زموږ فلم باندې 40-45 لک روپیا خرچه راځي، 30 لک موږ ته درې صرف سلمحالز نه دغه کیږي ریکور کیږي.
د پښتو فلمی صنعت په اړه کتاب لیکونکي حاجی اسلم خان د اکتوبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې په اویایمه او نویمه لسیزه کې به د نورو ژبو فلمونه فلاپ کېدل، نو حتی هغو فلم سازانو به هم په پښتو فلمونو کې سرمایه کاري کوله.
د پښتو فلمونه به په کال کې تر 30 پورې جوړ شوي دي، 150 پورې جوړ شوي دي، شلو نه کم خو نه جوړېدل په یو کال کې فلمونه. هر سټوډیو چې په لاهور کې څونه سټوډیو ګانې وي، مخکې په کراچۍ کې د یوسف خان شربانو، ادم خان درخانه، ټوپک زما قانون او پښتون توره، دا فلمونه په کراچۍ کې جوړ شو. بیا د هغې نه پس لاهور د فلمونو د جوړېدو مرکز خو د مخکې نه و، د پاکستان د جوړښت د هندوستان د بلتون نه مخکې، نو بیا دا ټول منتقل شول لاهور ته. چې کله لاهور ته راغلو، هغه خلک هغوی به د پنجابیا فلم جوړ کړو فیل به شول، هغوی به د بلې ژبې فلم جوړ کړو فیل به شول، نو هغوی به راغه پښتو فلم انډستری ته. دلته سرمایه کاری ختمېږي.
حاجی اسلم خان په خپل کتاب پښتو فلمونه تنقید، تاریخ او تحقیق کې لیکي چې د 1900 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال پورې 1500 د پښتو فلمونه جوړ شوي او نندارې ته وړاندې شوي دي. په دغو کې ړومبی فلم لیلا مجنون په 1900 کال کې د متحده هند په کلکته ښار کې جوړ شوی و چې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری لیکلی و. د حاجی اسلم خان په خبره په پښتو فلمونو کې ناوې د یو شپې هغه فلم و چې د کراچۍ او پېښور په یوه سینما کې تر 2.5 کالو پورې لګېدلی و.
د د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو